که څنګه چې مخکې وویل شول، په افغاني ټولنه کې سپین ویښتان د بوډاتوب نښه بلل کېږي. په همدې خاطر هغه ځوانان چې په سر کې یې سپین ډکې راښکاره شي، که د رشتې په خاطر هم د چا کور ته ورځي، ځینې وخت یې د رشتې غوښتنه په دې خاطر رد کېږي چې د هلک ویښتان سپین شوي او کېدای شي هغه زوړ وي. ځینې ځوانان بیا په دې خاطر چې د بوډاتوب ټاپه پرې ونه لګي، د احسان الله په څیر خپل سپین ویښتان په رنګونو توروي.
سپینېدو باندې هېڅ نه یم پوه سوی چې دا څه ټایم سپین شوي. مخکې مې ویښتان غټ وو، اوس ویښتان مې کم کړی، هغه نه بعد ویښتان سپین ډېر و کې. کله چې پاینه کې ودرېږم ځان ته وګورم او ویښتان مې سپینې، ځواني ده نو ځواني کې سړی اسټایل وایي، ویښتان مې سپینې، ډېر ورته اندېښمن یم. خو بیا رنګ ورکومه بېرته یې تورومه، دومره نه ښکاري کېسې دا سپین دي.
شل کلن محمد خالد وایي هغه وخت ډېر ځورېږي چې خلک د څو سپینو ویښتو په خاطر د زاړه یا بوډا خطاب ورته وکړي. هغه له خلکو غواړي چې په څو سپینو ویښتانو دي د ځوانانو زړه نه غورځوي.
کله چې یو سړی ما ته راته وایي ویښتان دې سپین شوي، بوډا شوی، تا باندې په ما ډېر بد تاثیر کوي. په ځوان کې داسې حالتونه راځي که ناس خپل انسان هغه نه غواړي، هغه کپ انسان راځي، نو خلک باید هغه ته ته خطاب نه کړي چې ته بوډا شوی یا سر دې سپین سوی ده. حتی زاړه خلک نه غواړي چې دغه ته دې زوړ سړي یا خطاب وشي، او دغه ته خلک ورته وایي زوړه بوډا، دا خبرې باید ورته ونه کړي. ځوانان ته خو باید بیخي د خبرې ونه سي.
هغه ځوانان چې په آینه کې له خپلو سپینو ویښتو سره مخ کېږي، دې مسلې ته ډېر تشویش کوي. خو د کابل اوسیدونکي سمینه وایي د ویښتانو سپینېدل دومره د تشویش خبره نه ده. نن سبا خو ځینې ځوانان د موټ په خاطر هم خپل تور ویښتان سپینوي چې تنوع او ښکلا پکې راشي.
یو شمېر ځوانان دي چې د خپل ویښتانو سپینېدو ته ډېره اندېښنه کوي، لیکن دا دومره جدي موضوع نه ده، باید دومره اندېښنه ورته ونه سي. ځکه اوس چې موږ ګورو ډېری ځوانان د دې لپاره چې په خپلو ویښتانو کې لږ څه تنوع راولي تور ویښتان سپینوي. او د ویښتانو سپینېدل داسې کومه جدي موضوع نه ده، باید اندېښنه ورته ونه سي. او که ویښتان سپین وي، که تور وي، یا هم که بیخي نه وي، ژوند ورسره کېږي.
یو شمېر ځوانان چې ویښتان یې له وخت مخکې سپینېږي، خپل سپین ویښتان وباسي او یا یې هم رنګوي. خو فاتح پکتیاوال دا د حل لاره نه بولي. هغه وایي که د یو ځوان څو تاره ویښتان سپینېږي، ښه ده چې په دې اړه له کوم ډاکتر سره مشوره وکړي، ځکه کېدای شي په وجود کې یې روغتیایي ستونزه وي چې د ډاکتر په مشورې سره هغه حل کولی او د نورو ویښتانو د سپینېدو مخه نیولی شي.
نو دا خو چې یا یې وشکې یا یې رنګ کې، دا یې مخنیوی نه ده. نو دی که چیرې رښتیا کوي، نو داسې یا ډاکتر ته یا پوه کس ته ورشي چې پوښتنه یې وکړي چې ولې، هغه به خپله ورته ووایي چې یا دې ته بدن کلسیم کم دی یا ویټامین کم دی. زما خپله ویښته تویدلم. کله چې ډاکټر ته ورغلم، ډاکټر راته ویلې وایي د دې مخنیوی نه کېږي، کله چې ته د خپل بدن ویټامین دې بیرته پرسي، نو بیرته د خپل ویښتم په خپله حالاتو کې رسیږي. نو د هغه له سببه دا ویښته دې تا تویږي. نو دا ویښته چې شکیو، دا خو نادانی ده چې نه کېږي. دا هسې له خپله ځان نه تجربه دی وایي چې ولا دې سره به کم شي، هغه نور زیاتولو سبب هم ګرځي. ښه خبره دغه ده چې ډاکټر ته ورشي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. د چوبلې په کم عمر کې د یو شمیر ځوانانو ویښتان سپینېږي او څنګه یې مخنیوي کېدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د کابل پوهنتون د طب پوهنځي له استاد او د جلدی او زهراوي ناروغیو پروفیسور پوهنوال ډاکټر عبدالغفار همدرد سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولو.
ډاکټر صاحب، یو شمېر ځوانان چې هغوی په تنګۍ ځوانۍ کې دي، ځوانان دي، ډېر بې وخته ویښتان سپینېږي، ان عوامل یې څه دي؟ ولې د یو چا ویښتان په دومره ځوانۍ کې سپین شي؟
یو خو ارثي شکل دی. په ډېرو مواردو کې ارثیت ډېر رول لري. یعنی ځینې خلک داسې وي چې مور او پلار یا هغه نږدې د کورنۍ وګړي دونه مخکې ویښتانو سپینېدل درلودل، ممکن چې دو کې هم د ویښتانو سپینېدل مخکې د وخت څخه منځته راشي. ځینې نورې ناروغۍ دي چې موږ هغه د اوټو ایمیون ډیزیز په نامه یادوو، چې اکثرا دا د وجود داخلي حساسیتي ناروغۍ دي. مثلا دې مثال به زه تاسو ته یو لنډ مثال درکړم. هغه کسان چې د جاغور تکلیف لري، یعنی یو رقم ته ځینې کمخونیانې دي چې په وسیله یا ځینې کسان چې د پستلا د پیس ناروغي لري سپینې لکې ناروغي لري دغه کسانو کې هم امکان دی شته چې د ویښتانو سپینېدل مخکې د وخت څخه منځته راشي په ځینې خلکو کې چې په دوامداره توګه ځینې ناروغۍ لري او د هغې له کبله دوی د وجود پروټین ضایع کیږي خصوصا هغه کسان چې سوی هاضمه لري یا د خپله د پسله د کولمو ځینې ناروغۍ لري په دغو کسانو کې هم امکان دی شته دی چې ویښتانو سپینېدل مخکې د وخت څخه منځته راشي په عینې شکل سره ځینې کمبود دی ځینې ویټامینونه دی مثلا که چېرته د اوسپنې کمبود په وجود کې موجود وي د مسو کمبود وجود وي د زینکو کمبود موجود وي په دې صورت سره هم امکان لري چې د ویښتانو سپینېدل مخکې د وخت څخه یو شخص کې راپیدا شي دواګانې هم د ویښتانو د سپینېدو لامل ګرځېدلی شي ځینې پسله موضعي مواد دي چې لکه لوشنونو کریمونه دي چې په ویښتانو باندې استفاده کیږي لکه یو مثال بیر لکه ریزورسین وایم یو رقم الکول دی چې هغه بعض وخت په ویښتانو استفاده کیږي امکان لري چې د ویښتانو د سپینېدو لامل وګرځېږي
دغه ذهني فشار یا سټرس هم سبب کیدی شي چې د یو چا ویښتان بیا
د موضوع مخکې یادونه کړه سټرس هم واقعا یو له هغه فکټورونو څخه دی چې د ویښتانو د سپینېدو لامل ګرځېدلی شي
د شامپو کارول دغه مسایل هم پکې مهم دي
ډېر داسې مواد شته چې بې کیفیته جوړېږي داسې ډېر شامپوګان شته چې بې کیفیته وي هغه کیمیاوي مواد ډېر په غیر مناسب شکل سره استفاده شوي یعنی دا هم د دې لامل ګرځېدلی شي که چېرته څوک داسې بې کیفیته شامپو څخه استفاده وکړي هغه د ویښتانو په خپل جسم باندې پ تاثیر وکړي د ویښتانو رنګ د تخریب لامل وګرځي ویښتان سپین کړي حتی بعض اوقات د ویښتانو د تویدو لامل ګرځېدلی شي نو په دې هکله بیا زما ښه مشوره همدا ده چې اکثرا ځینې خلک یو خو باید د معیاري شامپوګانو څخه استفاده وشي او که چېرته ځینې خلک ډېر تشویش په دې هکله لري نو د خپل د شامپو د استفادې په هکله دي یو نږدې جلدي متخصص د پوستکي ډاکټر صاحبانو څخه مشوره وکړي او یو ستانډرد او با کیفیت شامپو څخه استفاده وکړي
ځینې ځوانان چې وي خپلو سپینو ویښتانو ته ډېر زیات تشویش کوي ځینې حتی توروي نو آیا دا د تشویش وړ دي کنه
سټرس یا روحي فشار یا لاغه عوامل څخه د ویښتانو د سپین د مخ کې د وخت سپینېدو لامل ګرځېدل شي بس کدا سه کسان وي چې دغه ویښتان سپین شي او تایلته هم معلوم ني کچیرته دوی دغه سپینېدو په اکله فکر کوي تشويش کوي په اصل ډیر یو روحي فشار په ځان باندې راولي د خپل یو سبب کېدل شي ممکن په آینده کې هغه نور ویښتان چې تور دي هغه لا سپینېدو پر راوته ولر شي او د ویښتان سپینېدل لا هم زیات شي نه زما مشوره هم ده چې په دې حکله باید هیڅ کوم تشویش او کوم پسلا روحي تشویش یو څوک ځان سره ونه لري
یعنی لسپینو ویښتو سره هم ژوند کیږي
اتمان ژوند کیږي د کوم مشکل نشته دا
کومې لارې چارې شته دي یعنی داسې لارې چارې چې هغه کېدی شي د ډیرو ویښتانو د سپیدینې دوه مخه ونیسي یا مثال اصلا دغه مسله رامنځته نشي چې د یو چا ویښتان به وخت سپین شي
ځین وخت موږ مخکې په اسبابو کې یادونه وکړو چې د ځینې مواد کمبودی دي لکه زینک شو لکه میس شو لکه بسلا وسپنه شو د دوغه کمبودی هم د دې لامل ګرځېدلی شي چې بسلا ویښتان سپین شي پس هغه کسان چې بسلا د ویښتانو د سپینېدونه ایریږي یا تشویش ورته لري یعنی تر یو حده پورې کولی شي دوی اکثره د تازه ترکاریو نه څخه استفاده وکړي هغه مواد چې بسلا ډېر ویټامینونه لري دونه استفاده وکړي د خپل د وسپنه ذخایرو نه استفاده وکړي په دې شکل سره تر یو حده پورې کېدل شي د ویښتانو د مخ کې د سپینېدو څخه جلوګیری یا مخنیوی وشي
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت صدای
د د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو نیک هلی او سلامونه. په دې بحث کې را سره ملما د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې لمړی مرستیال حاجی محمد یونس مومن. ډیر مننه مومن صاحب چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. که په سر کې درته وایست چې له دغه نوې رهبری سره د سوداګرۍ او پانګونې د خونې چارې به څومره ښه سي ور سره او تجارت به سره څومره وده وکړي؟
زه فکر کوم چې تجارت تیر رهبری هم د پام وړ کارونه کړی وه. موږ غواړو چې هغه پلانونه چې څنګه وکولای شو افغان د سوداګر او حکومت په ډیر سره نږدې وي، چون دوی یو لازم او ملزم دي د بل سره. کچیر سوداګر د حکومت سره همکار نه وي، سرمایه گذار د حکومت او حکومت د سوداګر ته هغه فیصله بستر همواره نه کی چې د سرمایه گذاری وکړي، د تجارت وکړي، نو نسو کولای چې د افغانستان اقتصادي سرخوسر کو. موږ کوشش کوو چې د افغانستان تجارت په خپل لاس افغانستان جوړ کړي.
دا خو ډیره ښه مناسبه خبره ده، ولی په عین حال کې سرمایه گذاری د یو هیواد د پرمختګ لپاره ډیره اساسه ده. د دې په وړاندې ستر مشکلات څه دي؟
اول زموږ لپاره سیاسي ثبات ډیر مهم دی. موږ غواړو چې افغانستان یو باثبات اداره ولري، څو دغه باثبات ادارې څخه کولای شو چې بیا خپل کارونه په ډېر ښه صورت سره پرمخ کړو. دوام امنیت چې د دې دوه چیلنجو سره موږ مخامخ یو، نو زموږ ارزو دغه د اول خوښته چې زموږ سیاسي ثبات، موږ باید یو باثبات او ملي حکومت ولرو. کلی د ټولو کارو لپاره کلی چې دغه امنیت دی. که چیرې امنیت وي، موږ کولای شو چې خارجي سرمایه گذار دعوت کړو، خارجي سرمایه گذاری وکړو. یوازې به د کابل مخص نه چې موږ خامخلته یو افغانستان باید ډیر فعال تجارت ولري، چې تجارت هم د خلکو لپاره نه کې، د خلکو د بیکاری په منځوړي. او دوهم چې دی، موږ څنګه کولای شو چې یو تقویتي صنعت به ولې په دې معنی تقویتي صنعت ولې چې باید هغه کامل سپورت د دولت سره وي. او صنعتکاران زموږ صنعت تقریبا نوپادي نس کولای چې موږ د همسایګانو سره یو رقابت ته ورسیږو. او دریم چې موږ غواړو چې یو ښه میکانیزه زراعت ولرو. او څلرم موږ څنګه کولای شو د زیربنا پروژې لکه برق
ته مومن سه محترم، دغه ټول تاسو ول د خوري خيدي خدا په څه وخت کې کېدی سي څه مشکلات دی؟ هم د یوازې امنیت ک نور څه مشکلات په د حکومت کې همسته؟
زه فکر کوم چې حکومتي مشکلات چې د تیرو څو کالو را پدې خو د افغانستان د سوداګرۍ خونه د سوداګرۍ د عالی شورا غړی ده. کچیر کوم په هر اداره کې مشکل پیدا کیږي، موږ غواړو چې خپل مشکلات مستقیم در رئیس جمهور پورې حتی فوته کې یا په دوه ټوکی خمخه دا ورورسو. ولې دا چې لاندې ادارې کار نه کوي، دا خونه بیا یو تعقیب غواړي چې سړی باید تعقیب کړي. نو زموږ ارزو دغه ده چې موږ دې ته ژمن خلک، یو سوداګر دې ته ژمن دي، دغه سوداګر چې د لیسته په افغانستان کې دې ته ژمن خلک دي چې څنګه وکولای شو چې د افغانستان دغه تجارت چې افغانستان باید په یو ترانزیتي هیواد باندې بدل سي، لکه څنګه چې جمهور رئیس وایي. موږ د دې لپاره هم کوشش کوو.
مونږ د لاجورد لار لرو، د تجارت په برخه کې پرانستل سوی ده. مونږ د چابهار لار لرو چې د غلارې مونږ کولای شو ډېر ښه تجارت ولرو. ولې د مونږ د معلوماتو له مخې په دغه لارو کې هغه سوداګري لکه څنګه چې لازمه ده نه کیږي؟ دغه راته وایست چې مشکل په څه کې ده؟ ځکه تاسو سوداګري اس کوم معلومات لرئ؟
زه فکر کوم چې د سوداګري د دغه ترانزیتي قراردادونو مثلا زه تاته خبرو کوم، د افغانستان یو لپاره ویزه، د ډرایور د لپاره ویزه، دغه د کلینر د لپاره ویزه، دا یو ډیر اړینه خبره ده چې په دې کې وزارت خارجه، زه وقته خبرته کوم چې وزارت خارجه په دې کې هیڅ خپل کارخانګي نه دی پر کړی. تاسو ته کچی کارخانګي نه پرانی کی زموږ موټر نس کولی چې بل مملکت لاړ شي. دغه مملکت صبر مملکت دی، اوس یو ډیر اسری سیستم جوړ دی په دنیا کې. یعنی چې موږ دغه سیستم څخه نه محروم چې زموږ موټر موږ څنګه کولای شي دغه ځای چولاري در اروپا پرې موږ خپل موټر هم وکتلی سو، اما ووینو او هم هغه ته په ویزه کې باید مشکلات نه وي. دا وزارت خارجه کار دی، د وزارت تجارت په همکاري چې موږ په دې کې منظم پیشنهادونه ورکړي چې په دې کې باید دوی پر همکاري وکړي. یعنی د دې دغه ځند به وکولی سي چې د افغانستان د اقتصاد سره به زه فکر کوم یو ستر جپاوي چې کچیر دا کار ونه سي، او یعنی لارې هموارې دي.
دا مشکلات تاسو وبخې دولتي چارواکو ته تاسو یادونه وکړه د پتیری وزارت خارجه ته دا مشکلات رسولي؟
وزارت خارجه ته ټولو چارواکو ته هر وخت تاسو موږ ژغونه اوري د ټلویزیون د لارې، د رادیو د لارې موږ دې ته ژغونه ورسو. ولی یقینا درته وایم چې بعضي وزارت خاني دومره سیاسي وي دي چې حتی د تجارانو کارت خلاص نه دي. اوس یو نوې موینت پرانیستل شوی دی، د اقتصادي موینت پر چاغه هم څو کاله د یو شپږ میاشتې یو میاشتې یو کال څوک نو بشکې کوس یو نوې څوک تر غل دي. دا به دغه څخه زموږ توقع وي چې هغه په دې برخه کې څه همکاري وکړي. څنګه چې زموږ د رهبری سره خبرې کړې وې، زنه په مجلس کې ویل چې زه په دې کې برخه کې همکاري تاثیر یم. ولی تجار حاضر دي، زه په وخت تر سره چې د وحدت ملي د حکومت دوه مشران د دې تجارانو سپورټ کوي ولې پښت برخه کې کارونه په هدي مشکل کېږي چې سړی د کار بازار کې
مومن صاحب د چابهار لاري راکړه ورکړه څنګه د او سی بیلانس د یا هغه توازن د صادرات او د واردات ترمنځ نشته څه به دوسه چې د موږ صادرات زیات شي
زه فکر کوم چې په وخت تاسو خبر دي داس مملکتونو ست تقریبا چې موږ 800 میلیونه دغه خواردات لرو ولې په مقابل کې موږ هغه 4 میلیونه موږ صادرات لرو چې موږ څنګه کولای شو دغه مملکتو سره خپل یو تجارتي معاهدات موږ باید وسی کنيوي کدا مملکت سم سره دا کنه کې موږ کولای شو چې هغه جنس د مملکت څخه موږ راځو چې موږ کولای شو چې دریم مملکت انتخاب کو دا زموږ انتخاب دی زموږ شان او تاروپی زموږ هغه مملکت سم دغه 500 میلیون ډالر یا د یو مملکت سم 3 میلیون ډالر واردات لرو ولې زموږ یو موټر پیازل تنسیتلی یو موټر پیاز چې هغه ملک ته هغه بالته ورسیږي تاسو تقریبا د سلدانی کاغذونه غواړي
نو اصلي مشکل پڅ کې دی
موږ غواړو چې زموږ د مالی محترم وزارت باید په دې باره کې د فرغاور څخه کار واخلي پر دې باندې کار وکړي چې زموږ هغه مملکتونه چې یا مشتقه چاک لريږي او مشت ډیر واردات لري د غو سره باید مستقیم خبر وکړي چې په مامه دا شریک کې زما پر دغه میوه باندې چې تاسو دروند پر دې باندې باید ټاکس کم کړي ولې د 2 میلیارډ ګټه دلته په افغانستان کې ستا ما پادسته زما د یو غریب بزګر د هر څه چې د دې معنا په باید په نظر کې دا اوس تاسو ګوري قیمتونه په ټیټابیس کې تقریبا زموږ سره چې دی د یو ایم ای وی قیمت 40 سنت دی او یو همسایه ملک یې نس په 15 سنت چې دا یو ظلم دی چې کې د ټولو قوانینو د شولاندی کول د سابټا قانون د اپټا قانون د دا ټول قوانين چې تاسو د شول اندی کړی وایي په 15 سنت نیسم
اوس جناب مومن صاحب موږ مخکې پاکستان سره ډیر مشکلات درلود د تجارت او سوداګرۍ په برخه کې اوس تاسو د اپټا او دغه قراردادونو یادونه وکړه پاکستان سره اوس موږ سوداګري سره راکړه ورکړه څنګه د اوس مشکلات وسته
زه فکر کوم د پاکستان سره زموږ راکړه ورکړه اوس هم په غولي په دغه اخیر وختو کې د درو څلو ورځو کې چې اوس هم مشکل ځوان لري پاکستان زموږ د انویس هغه نرخ چې د انویس موږ د میوې دی هغه نرخ نه په انګور کې اعتبار کړی نو اوس په انار کې چې حال دا چې د افغانستان انار چې د زیاتره وخت پاکستان ته ډیر صادرات موږ درلودل نو په دې کې په دغه نرخو کې موږ په دغه یو کلم کې مشکل ورسره لرو په کراچي کې نو کراچي ترانزیت چې د بعض وخت ایگزامینیشن یا غدي چې کیږي یا هغه دوی چې باید یو مال تفتیش کې وی ګوري په دغه مال تفتیش کې مې دی یو پیسات تپچیش کې درې لادر 15 پیسات پر تپچیش کې ولې حالت مالونه پټیر پاتې کیږي بعض خلکو چې مشته د تیکیر ښکار کړی دي چې تپچیش کړی دي هغه مالونه د کارل ودل دي په دغه باره کې موږ غواړو چې باید توجه وکړي د ترانزیت بیل ملي قانون ته په کتو سره اوس موږ د خپل ماهیدات چې موږ سره لرو هغه سره په کتو دي به موږ
پاکستان نه راځي
زیاتره وخت د دې څخه دغه شان کیږي لکه د ماچ تر ټول په دوه کلمه کې پر هغه باندې موږ پاکستان یو ګډه سوداګری خونه لرو هغه ته موږ یو مکتوب ورکړی چې هغه تجاران هم د دې څخه تشویش لري ولې خو کسبه د دې ترانزیت راځي موږ هم بل مثال مال ورکو کچیر دی زموږ دغه د ډیټابیس نرخ دی نه ورنې چې موږ په انده کې د دې ډیټابیس لنټه کې لا د مالټا د هم دی هر شی چې راځي په افغانستان کې ته موږ هم مجبور یو چې په هغه باندې باید حکومت ته پیشنهاد وکړو وزارت محترم مالیه ته باید د دې نرخ هم ابزوت
تاسو مخکې د اخازیانو خبر وکړه په داخل کې غیر قانوني اخازیانی د تجارت د ودی په برخه کې څومره سترخند دی
زه فکر کوم چې اخازیانی درغه ځای چې موږ کو تقریبا د یو کال په دې خاطر پر یو لږ ځای کې سوي دی ولې بیا هم اخازیانسته مخننی ولکې چې دراو ته پوره چې صحیح کنټرول پر لارو باندې د حکومت ونسي اخازیان بوي او اخازیان کیږي نو لهدازه ته همدغه مشکل دی نو څو کول چې نور په دې جزئیات ته ولارسو جزئیات نور همسته ولې نو څو کول چې ولارسو نو زموږ د اخازی یا د یو موټر درېدل زبې کټو کوم موږ په ترانزیت کې چې څو وخت زموږ د یو موټر د ازبکستان ترانزیت موږ وای چې ته اوس مثلا د بلې خاص خچې د ترانزیت کې در بنگلاديش پر دوی میشته لنیس کته د افغانستان د خاص خچې ترانزیت کې د په څلور ورځې کې بنگلاديش تر رسید یا اله 15 ورځې کې نو دا څه څنګه چې د خو موږ باید هغه ته د خپل لارې د امنیت د سکون د هغه د ډرایور د هغه د موټر د حفاظت باید اطمینان ورکو نو دغه اطمینان اوس وجود نه لري
بله خغلی مومند یو بل موضوع هغه چې ډیر کله تجار او سوداګر او پنګوال ورته ګوت نیسي هغه د زینو توکو قاچاق دی په تیر د ایران سره موږ وخت سرحد لرو دغه راز له پاکستان سره د په سوداګرۍ باندې سور بدغیزه کړي
زه فکر کوم زموږ اولین موضوع هم چې د سوداګری خونی رهبری و دې تجمن دي موږ غواړو چې دا اخو دا خواسته چې موږ ته قاچاق راځي موږ کوشش کوو چې د قاچاق په مخنیوي کې جدا موږ کوشش وکړو ټول شانس وي چې افغانستان مصارف تقریبا په تور د مثال دبرېج موږ مصارف څونه دي او څونه موږ محصول لرو دا موږ ته معلومه سوي دي ول ته قاچاق وخت کې موږ د افغانستان خلکو ته ژمن یو د افغانستان د سوداګری خونه د افغانستان خلکو ته د افغانستان تجارت ته ژمن ده چې موږ باید یو ډیر هغه د تجارتي اساس باید مراد کو هغه څوک چې قاچاق یې هغه په تجارت کې نه دي شامل
د قاچاق په کوم حد کې ده او څوک په خلاص لري جناب مومن صاحب
زه فکر کوم چې قاچاق په مختلفو ساحو کې ست او قاچاق بر معلوم دی خپل دوی هم یو منظم گروپونه دی مافیایي گروپونه دی نو څو کول پدې کې ان شاء الله پدې کې کار کوي دولت
یعنی چارواکي په کېستا
ولز فکر کوم چې خامخیا به چارواکي پښکې کوي ولې داس نو ویلې درغو چې یو محاکم یا څوک ونه وي موږ نو څو کول پدې کې ریسرچ ونه سي او هغه ونه ګوري یا انویسټیګیشن پښکې ونه سي نو موږ نو څو کول پدې کې وي چې کم چارواکي پښکې شریک دي
ډیر مننه جناب مومن صاحب کور ودان
پوک بو